سلور بجیس وی السلام علیکم یک شنبه ده د زمری اسد لسم د اگست لومړی نیټه په راپورونه کې جمهور رئیس غنی وی طالبان د سولې اراده نه لري.
طالب د تیرو سلیری شو کلونو په پرتلا توپیر کړی بدلون یې په څه کې دی؟ لا کرکجن شوی، لا ظالم شوی او لا نامسلمان شوی دی.
د کندهار پر هوایي ډګر د طالبانو راکټي حملو اندېښنې پارولې.
خلکو ته ډېر مشکلات دي. کندهار کې مریضان څه چاغه نورو ولایتو ته یا خارج ته ځي.
د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون وایي د ملکیانو مرګ ژوبله زیاته سوې. په نړیوالو مسایلو کې د امریکا سمندري ځواکونه وایي د تیلو پر هغه ټانکر چې اسرائیل تنظیموه د بی پیلوټ الوتکې لخوا حمله سوې. ایران په دې حمله کې دخالت رد کړی. دوه اونیز پروګرامونه هم خپرو، د انصاف پلټه کې او د ورکو دوستانو د پلټنې پروګرام. احمد تکل خپرونه په خبرونو پیلوي.
د بشری حقوقو خپلواک کمیسیون د کال په لومړۍ نیمایي کې په ملکي مرګ ژوبله کې د 80% زیاتوالي خبر ورکوي. د کندهار پر احمد شاه بابا هوایي ډګر تیره شپه څو توغندي ولګیدل او د نازی جرمني یو سل کلن پخوانی ګارد سږ کال محاکمه کیږي. سلام، پام وکړئ بشپړو خبرونو ته. د افغانستان د بشري حقونو خپلواک کمیسیون وایي چې د روان میلادي کال په لومړۍ نیمایي کې د ملکي افغانانو په مرګ ژوبله کې د تیر کال د همدې مودې پرتله 80% زیاتوالی راغلی. د کمیسیون نن په یو نوي راپور کې وویل چې د سږني کال د جنوري له لومړۍ نیټې د جون تر پایه د افغانستان په جګړه کې نږدې 1100 ملکي وګړي وژل شوي او له 3600 زیات نور ملکیان ټپیان شوي دي. راپور زیاتوي چې په وژل شویو کې 1600 ښځې او 303 ماشومان دي. د بشري حقونو خپلواک کمیسیون طالبان په 55% نامعلوم وسلوال په 22%، افغان دولتي ځواکونه په 15% او داعش ډله په 7% ملکي مرګ ژوبله ګرم بللی دي. د دې سازمان د راپور له مخې د تیر کال په لومړیو شپږو میاشتو کې د جګړو په ترڅ کې 214 ملکي وګړي وژل شوي او 1140 نور ټپیان وو. د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد له ازادۍ راډیو سره په خبرو کې دا راپور رد کړی، خو افغان حکومت تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. د کندهار پر احمد شاه بابا هوایي ډګر تیره شپه څو توغندي ولګیدل. د لومړنیو راپورونو له مخې دې توغندیو مرګ ژوبله نه ده پیښه کړې. د احمد شاه بابا د هوایي ډګر رئیس مسعود پښتون نن ازادۍ راډیو ته ویل چې یو توغندی د هوایي ډګر پر ځغاستلي کې لګیدلی چې له کبله یې ټولې الوتنې لغوه شوي دي. ښاغلی پښتون زیاته کړه چې د ځغاستلي کې د بیرته رغونې کار پیل شوی او تمه ده چې نن بشپړ شي.
نیم بجے پہ درے راکٹ یہ والا میں تقریب کر دی ان شاء اللہ میں جوڑی ضرور.
کندهار په وروستیو څو ورځو کې د خونړیو نښتو په ډګر بدل شوی چې له کبله یې زرګونه کورنۍ بې ځایه شوي دي. افغان حکومت وایي د هرات د دفاع لپاره هلته مرستندوی ځواکونه استول شوي. دا ځواکونه داسې مهال استول کیږي چې افغان ځواکونه او طالبانو پرون او نن هرات ښار ته نږدې جګړو ته دوام ورکړ. د هرات د والي ویان جیلانی فرهاد نن ازادۍ راډیو ته ویل د طالبانو د حملو د شنډولو لپاره پر عملیاتي پلان کار روان دی.
نیروهای کافی در ولایت هرات وجود داره. امروز
په هرات کې کافی ځواکونه شته. نن ځانګړي ځواکونه هم راورسېدل. اوس مهال د هرات په ولسوالیو کې د دښمن د ځپلو لپاره د عملیاتو د ترسره کولو په هدف د پلان جوړول پیل شوی دی.
دفاع وزارت هلمند ولایت ته هم د ځانګړو مرستندویو ځواکونو د استولو خبر ورکړی. طالبانو په تیرو څو ورځو کې د هلمند پر مرکز لشکرګاه حملو ته زور ورکړی چې په نتیجه کې لسګونه کورنۍ بې ځایه شوې. په همدې حال کې د کورنیو چارو وزارت پر هرات، کندهار او لشکرګاه ښارونو د وسلوالو طالبانو له درنو حملو وروسته په پلازمینه کابل کې د پولیسو د دریو احتیاطي عملیاتي کنډکونو د جوړېدو خبر ورکړی. له ازادۍ راډیو خبرونه اورئ. ایران د اسرائیلو هغه ادارت کړي چې وایي تهران د عمان سواحلو ته نږدې د اسرائیلو د تیلو پر یو اړوند ټانکر د تیرې سه شنبې ورځې په برید کې لاس لري. په دې برید کې د دې ټانکر بیړۍ دوه کارکونکي چې یو د برتانیا او بل د رومانیا وګړي وو وژل شول. دا بیړۍ چې مالک یې یو جاپانی شرکت او د لایبریا بیرغ پرې راپېده، په لندن کې ډېره اسرائیلي شرکت زودیاک ګروپ اداره کوي. د ایران د بهرنیو چارو وزارت ویان سعید خطیب زاده نن د اګست په لومړۍ نیټه په خپله اونیزه خبري غونډه کې ویل چې ناامني، ترور او تاوتریخوالی اسرائیلو جوړ کړی او زیاته کړه چې د اسرائیلو لخوا د دې تورونو هدف دا دی چې له حقایقو پاملرنه بلې خوا ته شي. له دې مخکې د اسرائیلو صدر اعظم نفتالی بنت پر ایران تور ولګاو چې ځان د دې پېښې له مسؤلیته باسي. د امریکا سمندري ځواک پرون په یو بیان کې ویل چې د عمان په ساحل کې یو ټانکر بیړۍ د بی پیلوټه الوتکې په برید کې پنخه شوی و. بیان یادونه کوي چې له برید وروسته یې دوه جنګي بیړۍ د مرستې لپاره سیمې اوبښئ د مرستې لپاره د تیلو ویجاړ ټانکر ته واستولې څو تر خوندي ځایه یې بدرګه کړي. په بوسنی هرزګوینا کې د ملګرو ملتونو د ځانګړي استازي مشري نن جرمني کریستیان شمیت ته وسپارل شوه. شمیت د اتریشي ډیپلومات والنتین انسکو پر ځای چې په تیرو 12 کلونو کې پر دې دنده کار وکړ ټاکل شوی، او دا په داسې حال کې ده چې په بوسنی هرزګوینا کې دننه او بهر د ملګرو ملتونو د جګپړي استازولۍ د برخلیک او کاري استقامتونو په اړه پوښتنې رابرسېره شوې. د بوسنی هرزګوینو لپاره د ملګرو ملتونو جګپړي استازولي په 1995 کال کې د بالکان د سولې د موافقې په اساس رامنځته شوه. درش پېته کلن شمیت په جرمني کې د یو هڅاند ایالتي او فدرال سیاستوال په توګه د کار تجربه لري او له لانجمنو پرېکړو نه ویریږي. او د جرمني یوې محکمې پریکړه کړې چې د نازی جرمني یو پخوانی ګارد چې عمر یې 100 کاله دی د روان کال په پای کې محاکمه کړي. دا کس چې د حکومت د پریکړې او د وګړو د شخصي محرمیت د قوانینو له مخې هویت نه دی افشا شوی، تورن دی چې د 1942 او 1945 کلونو ترمنځ د جرمني پلازمینې برلین ته نږدې د زاکسن هاوسن ښار په تجمو کمپ کې له 3,500 د زیاتو کسانو په وژنه کې مرسته کړې. د نیوروپین ولسوالۍ محکمې په 2019 کال کې حکم ورکړ چې د دوهمې نړیوالې جګړې له پای ته رسېدو شپږ اویا کاله وروسته نوموړی محکمې ته راکاږي.
خبرونه مولا ازادي رادیو نه اوریدل درا پورونو برخي تر ورزو ولس مشر غني وي طالبان د سولې اراده نه لري او غوړي چې حکومت ورته تسلیم سي. شغلي غني نن د کابینه په غونډه کې ول دا ډله تر هغو سولې خبري نه کوي چې د جګړې په میدان کې بدلون رانسي.
جمهور رئیس غني وايي هیڅ شک نشته چې افغانستان تر یارغل لاندې دی او طالبان غوړي چې تیر د افغانانو دراتلونکو په توګه وټاکي. خاغلی غنی طالبان تورن تل چې د سولې اراده نه لري او غواړي حکومت ورته تسلیم شي. جمهور رئیس غنی د کابینې په غونډه کې وویل دا ډله تر هغه د سولې خبرې نه کوي چې د جګړې په میدان کې بدلون رانشي.
طالب د تیرو څلیرویشتو کلونو په پرتلا توپیر کړی، بدلون یې په څه کې دی؟ لا کرکجن شوی، لا ظالم شوی او لا نامسلمان شوی دی. هو طالب بدلون کړی خو مثبت بدلون یې نه دی کړی، نه د سولې، نه د آبادۍ او نه هم د روغې جوړې اراده لري. باید طالب وپیژنئ.
جمهور رئیس غنی پر طالبانو دا تور هم پوری کرد چې بهرنی ترهګر افغانستان ته رادننه نه کړي او اوس مهال دا هیواد تر بشپړ یرغل لاندې دی، خو طالبان برعکس حکومت تورنوي چې د سولې اراده نه لري. د دې ډلې ویان زبیح الله مجاهد ازادي راډیو ته وویل حکومت په لوی لاس د جګړې پلان لري او دوی به هم ورته غبرګون وښایي. د افغانستان جمهور رئیس امنیتي وضعیت ته هم اشاره وکړه او ویې ویل تر راتلونکو شپږو میاشتو به امنیتي وضعیت بدل شي، خو هغه وویل د ښارونو امنیت د حکومت لومړیتوب دی. خغلی غنی دا سمحال د ښارونو امنیت لومړیتوب ګڼي چې همدا اوس په هرات، کندهار او لښکرګاه ښارونو کې د حکومت او طالبانو ترمنځ سخته جګړه روانه ده. پر دې ښارونو د طالبانو د بریدونو وروسته دې سیمو ته د تازه دمو ځانګړو ځواکونو له رسېدو هم خبر ورکول کېږي. د افغانستان د وسلوالو ځواکونو ویان اجمل عمر شینواري د یکشنبې په ورځ یوې خبري غونډې ته وویل په یادو درې ولایتونو کې وضعیت عادي شوی، خو تر خواهی د جګړې لپاره ټول احضارات نیول شوي دي. خغلی شینواری که څه هم په دې درې ولایتونو کې وضعیت استراري بولي، خو ډاډ ورکوي چې افغان ځواکونه د دښمن د دې سیمو د ساتلو توان لري.
کوم وضعیت چې مخته راغلی والته هغه الحمدلله اوس د اوپراتیفي او تکتیکي قمندانانو د منظم پلانو په بنسټ باندې مدیریت شوی دی، مخه نیول شوی ده د دښمن، او په عین زمان هغه کوم لازم مدافعوي خطونه چې دي په دې درې ولایتو کې هغه جوړ شوي دي، په استقاماتو باندې کار روان دی. یعنی په درې وړو ولایتو کې کوم لوی پوځي ستونزه نشته ده.
د افغانستان د وسلوالو ځواکونو ویان هرات، کندهار او لخکرګاه کې طالبانو ته د درنې مرګ ژوبلې اوښتو خبره هم وکړه او تر خوایې وویل چې تېر یوه اونۍ کې د دې ډلې 1323 وسلوال وژل شوي دي. طالبانو روانه اونۍ په هرات، کندهار او لخکرګاه ښارونو بریدونه وکړل او هلته یې په یو شمېر سیمو کې د خپل پرمختګ یادونه وکړه، خو برعکس افغان حکومت وویل پر دې ښارونو یې د طالبانو بریدونه په شاتم بولي او دې ډلې ته یې درنه مرګ ژوبله اړولې ده. د دې درې ولایتونو بیا د جمهور رئیس غني په امر د کورنیو چارو وزارت ستر امنیتي مرستیال عبدالرحمن رحمان د جګړې د کنټرول لپاره هرات ته استول شوی. کورنیو چارو وزارت وایي له هغه سره ځانګړي پولیس هم سیمې ته لیږل شوي دي او ژر به د دې ښار په امنیتي وضعیت کې ژور بدلون راشي. اخوا د افغانستان د کورنیو چارو وزارت په کابل کې د پولیسو درې ریزرف عملیاتي کندکونه جوړ کړي دي. دې وزارت په یو خبره کړې خبر پاڼه کې لیکلي دا کندکونه د عامه امن ریاست تر مشرۍ لاندې جوړ شوي چې د امنیت د ټینګښت په برخه کې به ګټور ثابت شي. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت په ښکاره داګام وروسته تر دې پورته کوي چې په وروستیو کې سیګار په یو راپور کې پر کابل ښار د طالبانو تر ولکې په اړه اندېښنه وښوده، خو افغان حکومت ډاډ ورکوي چې نه یوازې د کابل امنیت به ساتي بلکې له لاسه وتلې سیمې به هم بیرته ونیسي.
ولسمشر غنی په دغو خبرو کې دا نیوکه هم وکړه چې بهرني ترهګر د طالبانو لخوا افغانستان ته راوستل شوي او په لسو ولایتونو کې جګړې ته طالبانو زور ورکړی دی. له افغان خبریال او د افغان سوله څار حرکت له مشر حبیب خان څخه مې د مرکې په پیل کې پوښتنه وکړه چې په ښارونو کې د جګړې شدت ولې په زیاتېدو دی.
طالبان په ټول توان هڅه کوي چې د خاورونو کنټرول په لاس کې واخلي. ځینې خلک وایي چې طالبان تر اوسه پورې هم خپل له ټول ځواک استفاده نه کوي او یوازې په ولسوالیو باندې بریدونه کوي، چې دا خبره مطلقه غلطه ده، ځکه موږ ګورو چې دمګړې همدا اوس په څلورو ولایتو کې، په جنوب کې، په شمال کې، په لویدیځ کې طالب ځواکونو، طالب جنګیالیو په لویو ښارونو باندې بریدونه کړي دي او غواړي دوی تر کنټرول لاندې راولي، خو افغان امنیتي ځواکونه یې په وړاندې باندې کلک درېدلي دي او تر اوسه اجازه نه ورکړي چې کوم ښار دوی ونیسي. همدا اوس موږ خبرې کوو په لښکرګاه کې، په کندهار ښار کې، د هرات په ښار کې او د تعلقانو د تخار په مرکز کې د طالبانو لخوا نه ګڼ شمېر په دې ښارونو باندې بریدونه سوي دي، خو نه دي توانېدلي دوی سه کنټرول ترلاسه کړي. دلته
حبیب خان، وخت نا وخت حکومتي چارواکي تور لګوي چې په افغانستان کې روانه جګړه د پاکستان جګړه ده. ځینې چارواکي بیا دا د پاکستان نیابتي جګړه بولي چې د طالبانو په ذریعہ مخته روانه ده. د دوی په خبره دا موضوع څومره پر واقعیتونو ولاړ ده؟
په افغانستان کې روانه جګړه کورنۍ جګړه نه ده، قومي جګړه ده، کورنۍ مذهبي جګړه ده، بلکې د پاکستان نیابتي جګړه ده. دا د پاکستان لخوا نه مستقیم یرغل د په افغانستان باندې کیږي. ټول هغه کسان چې په افغانستان کې جنگ کوي، پاکستان ورته وسلې ورکوي، ځای ورکوي، پټنځایونه ورکوي، سیاسي ملاتړ یې کوي، تر څنګ یې په اړه بناسي زور رسیږي، دوی ته مشروعیت ورکوي. زما په نظر باندې دا جګړه د پاکستان لخوا نه په موږ باندې تپل شوی جګړه ده. دا بیخي د لمر په سر باندې معلومه خبر ده. تاسو وګورئ دی طالبانو مشران ټول پاکستان کې ډیر آزاد ګرځي، طالبان عمل ته ډیر آزاد ګرځي، د پاکستان بهرنیو چارو وزیر، د پاکستان د پوځ مشر باجوا او قریشی، د پاکستان لومړی وزیر عمران خان ټول په ډیر اخطاره باندې طالبان په ملاتړ کې خبرې کوي. دوی اته دومره زحمت هم نه کوي چې وایي موږ طالبان ته ملاتړ نه ورکوو، په ډیر اخطاره باندې د طالبان د ملاتړ خبرې کوي. قریشی پاکستان د بهرنیو چارو وزیر دی، بیخي له ځانه د طالبان وان جوړ کړی دی. په تاسو د اعلامیه وګورئ، او دې تر څنګ په پاکستان کې طالبانو کورونه او عملته دوی پټنځایونه او عملته دوی ډېر ښکاره تګ راتګ او د دوی د مریضانو ټپیانو درملنه عملته او د دوی لاریونونه هلته او هغه جنازې پاکستانیانو سلته ځي او ډېر په شاندارو مراسم بیا خاورې ته سپارل کیږي. دا ټول په دې دلالت کوي چې موږ له پاکستان سره په یو مستقیمه جګړه کې په افغانستان باندې پاکستان مستقیم یرغل کړی، او چې ولې دا یرغل کړی ده، لامل دا ده چې پاکستان غواړي په افغانستان کې یو لاسپوڅی هیواد اوسي، یا دا چې افغانستان بیخي دربدر کې تباه او بربادي کې او هغه نسی نو لږ تر لږه یو لاسپوڅی نظام دلته منځته راولي چې په یو کې دوی په خلاف باندې څوک خبرې ونه کړي.
اوس څه کول پکار دي؟ نړیواله ټولنه باید څه وکړي د وضعیت د کنټرول لپاره؟ دغه راز د افغانستان د حکومت نور نړیوال شریکان په دې برخه کې باید څه اقدامات وکړي.
نړیواله ټولنه که غواړي چې افغانستان بیرته نویو مکلونو ته ورونه ګرځي، ترڅنګ په امریکای او نور نړۍ کې د 9/11 د سپتمبر د یو لسمی په څیر بریدونه او ورته نور ترهګریز بریدونه ونیسي، نو باید افغانستان بیا د نویمې په څیر باندې پرېنږدي. نړیواله ټولنه باید پاکستان باندې بندیزونه ولګوي چې د ترهګرو له ملاتړ لاس واخلي. پاکستان باندې باید نړیوال ملګري ملتونه په یو خلو باندې پرېشر واچوي چې تر څو دا خونړۍ جګړه چې دوی په افغانستان کې شروع کړې ده بند کړي. ځکه د نړۍ په تاریخ کې هیڅ انسرجنسي یا هغه وسلوال بغاوت چې هیواد څخه بهر مریخي لري یا کراس بارډر سپورټ پولی اخوا ورته ملاتړ کیږي، د نړۍ په تاریخ کې دا وړ بلوا ماته سوی نه ده، بلکې هر وخت کامیاب کیږي. خو بیا په مقابل کې هیڅ دا وړ بلوا سی هغه د پولی له اخوا نه ملاتړ ونه لري کامیاب سوی نه ده. نو دا ډیره ښکاره خبره ده که پاکستان د طالبان ملاتړ لاس واخلي، طالبان نسی کولای اته یو څو میاشتې ځان سروایو کړي. نو نړیوالو ټولنې ته پکار دي چې افغانستان له افغانستان سمرشت ته دوام ورکړي او تر څنګ په پاکستان باندې پرېشر راولي تر څو د افغانانو د وژنې لاس واخلي او د دې بدبختیو لامل سه پاکستان سوی ده. باید نړیوالې په وړاندې ودرېږي.
خبریال او د افغان سولت سره حرکت مشر حبیب خان ول ازادي رادیو سره په خبرو کې
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو ووري.
د سولې مرکزی هیئت مشر معصوم ستانکزی له دینی عالمانو سره د مشورې لپاره کابل ته تللی. نوموړي په کابل کې یوې غونډې ته ویلي چې مذاکراتي هیئت دا مهال په دوحه کې د راتلونکي نظام او اساسي قانون په اړه په بحث بوخت دی. د ازادي راډیو خبریال دا موضوع تعقیب کړي.
د سولې مرکب مشر معصوم ستانکزی کابل ته راغلی او دلته د غواړي د افغان علماو سره د سولې اړوند ځینې مسایلو باندې د سلا مشورو لپاره وګوري. د نوموړي نن په کابل کې یوې خبري ناستې ته وویل چې اوس مهال په دوحه کې د طالبانو او همدارنګه د افغان مرکزي پلاو ترمنځ د راتلونکي نظام او همدارنګه د اساسي قانون په اړه باندې خبرې روانې دي، خو دا خبرې لا مشورو ته اړتیا لري. نوموړي همدارنګه په خپلو خبرو کې وویل چې د سولې لپاره له دواړو خواوو جدي اراده باید موجوده وي. همدارنګه افغان حکومت د سولې اړوند په جدي اراده لري، خو مقابل لوری چې ارادې په برخه کې کمزورتیا لیدل کېږي. هغه همدارنګه کابل کې ځینې خبریالانو سره خبرې کولې، وویل اوس مهال دینی عالمان او همدارنګه ټول افغان ولس باید دې ته کار ووایي چې د سولې مرکزی ته د سولې اړوند او همدارنګه راتلونکي نظام په اړه باندې څه ډول مشورې ورکړل شي. نوموړی به د درې ورځې نور هم په کابل کې وي. له هغې وروسته به د سلا مشورو ترلاسه کولو وروسته به بېرته دوحې ته ستنېږي.
ډیره مننه. د ټلیفون کرښه صفا نه و، معذرت مو ومني. د افغانستان د سولې مرکزی هیئت مشر معصوم ستانکزی په کابل کې د دینی عالمانو سره د سولې د راتلونکي په اړه سلام مشورې کوي. د سولې پر موضوع په داسر کې خبرې کړي چې د افغانستان په بیلابیلو برخو کې جګړې روانې دي. د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون وایي چې د روان میلادي کال په لومړۍ نیمایي کې د ملکي افغانانو په مرګ ژوبل کې د تیر کال د همدې مودې په نسبت 80% زیاتوالی راغلی دی. نور د ازادي راډیو د خبریال پر راپور کې
په افغانستان کې روانو جګړو او په دغو جګړو کې د ملکیانو نه خوندیتوب د دغه هیواد بشر د حقوقو خپلواک کمیسیون اندېښمن کړی دی. دغه کمیسیون وایي چې د روان میلادي کال په لومړۍ نیمایي کې د ملکي افغانانو په مرګ ژوبل کې د تیر کال د همدې مودې په پرتله 80% زیاتوالی راغلی دی. د کمیسیون نن د زمري په لسمه په یوني راپور کې وویل چې د سږني کال د جنوري له لومړۍ نیټې د جون تر پایه د افغانستان په جګړو کې نږدې 1100 ملکي وګړي وژل شوي او له 3600 زیات نور ملکیان ټپیان شوي دي. راپور زیاتوي چې وژل شوي کې 1600 ښځې او 303 ماشومان هم شامل دي. د بشر حقوقو خپلواک کمیسیون طالبان په 55% نامعلوم وسطوال په 22% افغان دولتي ځواکونه په 15% او داعش ډله په 1% ملکي مرګ ژوبله کرم بللي دي. د دې سازمان د راپور له مخې د تیر کال په لومړیو شپږو میاشتو کې د جګړو په ترڅ کې دولس سو دیرلس ملکی وګړي وژل شوي او اولس سو څلور څلوېښت نور ټپیان شوي وو. کمیسیون یو ځل بیا د مذاکرات نړۍ د جګړې په ختمېدو ټینګار کړی او له منکرو ملتونو او نورو نړیوالو ټولنو څخه یې غوښتي دي چې په افغانستان کې د جګړې د پای ته رسولو لپاره د خپلو ټولو امکاناتو کار واخلي. دغه شان د افغانستان دفاع وزارت وایي دوی په جګړه کې د ملکیانو خوندیتوب ته ډېر پام کوي او طالبان د ملکیانو د وژنې اصلي لامل ګڼي. دغه وزارت مرستیال وایي فوات امان ازادي راډیو ته وایي طالبان د خلکو له کورونو د مورچلو او له ښځو او ماشومانو د سپر په توګه استفاده کوي. د طالبانو وایي زبیح الله مجاهد هم ازادي راډیو سره په خبرو کې دا راپور رد کړی دی. ښاغلی مجاهد وایي دی د بشر حقونو د خپلواک کمیسیون مدني د کابل د استخباراتو پر بنسټ دي. د افغانستان د بشر د حقونو خپلواک کمیسیون د نشان د طالبانو غوښتي چې عامه تاسیسات ورانه کړي او پل ملکی مامورینو مدني فعالانو بس رسوونکو او خبریالانو هدفي وژنې هم بندې کړي. بله صالح صاحب
ډیره مننه. د ازادي راډیو خبریال و چې د ملکیانو د مرګ ژوبې د زیاتېدو د راپور په اړه جزئیات شریکول. ازادي راډیو د بشري حقوقو د ساتنې پلوي کوي. د کندهار اوسیدونکي پر هوایي ډګر تر برید وروسته د ملکي پروازونو بندیدو ته اندېښمن سي وي دي.
د کندهار هوایي ډګر مسول مسعود پښتون ازادي راډیو ته وویل چې تیر شپه شاوخوا ته بجې د نامعلوم لوري د کندهار پر هوایي ډګر درې توغندۍ تغول سوي چې یوه یې د هوایي ډګر پر ځغاستلیکه یا رنوی لګېدلې چې یوه برخه یې تخریب سوي. د ښاغلي پښتون په وینا د توغندیو د لګېدو په پیښه کې چاته ځاني زیان نه دی رسېدلی، خو د موقت وخت لپاره دغه هوایي ډګر ته ټولې الوتنې لغوه سوي دي. د نوموړي په خبره د ځغاستلیکې د بیرته جوړولو کار پیل سوی او د نن ورځې تر پایه به بشپړ سي.
اتنیم وجه به درې راکټ یو دا نه په لنیو مشکته د لږه تخریب کړي دي نه کله نن جوړې جوړې مې به
دا په تیر دوه ورځو کې پر کندهار وایي ډګر دوه مراکټي حمله ده. د وړمشپې په پیښه کې چې درې توغندۍ د وایي ډګر او هوایي لیوا ترمنځ لګېدلې وې ځاني او مالی تلفات نه لرل. په عین وخت کې د کندهار اوسیدونکي پر وایي ډګر د برید وروسته د ملکي پروازونو بندېدو ته اندېښمن سوي.
د اټلاند د کندهار اوسیدونکي دا چې پر کندهار وایي ډګر باندې راکټونه غورځول سوي دي او پروازونه درېدلې دي دا د خلکو لپاره ولوی اندېښنه ده، ځکه عمومي لارې چې دي هغه هم د جنګونو د عمله څخه خراب شوي دي، یا هم په ورځ ورځ به خلک سفر کوي بیا به رسیږي.
زما نوم قدرت الله دی، زه د کندهار ښار اوسېدونکی یم. خلک یې د ډېرو مشکلاتو سره مخ کړي دي، پروازونه بند دي، د پرون راهیسې نه څوک تلای سي نه راتلای سي، پروازونه مطلق بند دي، رنوی خراب ده، خلکو ته ډېر مشکلات دي. کندهار کې مریضان سه چې هغه نورو ولایتو ته یا خارج ته ځي د تداوي دپاره، نو زموږ غوښتنه او خواهش دغه ده چې څونه ژر کېږي دغه رنوی جوړ سي او پروازونه د خلکو پر مخ باندې ایله سي.
تر اوسه د دې بریدونو مسولیت چا نه دی منلی. د کندهار پر هوایي ډګر په داسې حال کې راکټي بریدونه کیږي چې په کندهار ښار کې د جګړې نن دوه ویشت ورځې پوره کیږي. د کندهار د میرویس روغتون د مسولانو په وینا د دغه جګړو له امله تر 1500 زیات مړي او ټپیان دغه روغتون ته وربلل سوي چې ډېره برخه یې ملکیان دي، او د متقابلو ډزو راکټي بریدونو بمبار او چاودنو له امله مړه او ټپیان سوي. د کندهار د کډوالو چارو ریاست د معلوماتو په اساس په تیرو دوه ویشتو ورځو کې د دغه سیمو او نږدې ولسوالیو څخه شاوخوا 2000 کورنۍ له خپلو کورونو راوتلي او په دولتي تاسیساتو او د ښار په نورو برخو کې اړولې دي. دا مهال د کندهار شپږمه اومه واتم اوزه له وسلوالو طالبانو سره دي. د دیارلسمې پنځمې او پنځلسمې اوزې په ساحه کې لا هم جګړه روانه ده او وسلوال طالبان د ښار مرکزي سیمو ته د داخلېدو هڅه کوي.
هغه سنه چې ازادي راډیو ترلاسه کړې څرګندوي چې په پاکستان کې د افغان سفیر لور سلسله علي خیل څه ډول اختطاف شوې ده. په سند کې ښکاري چې د پاکستان حکومت په بې پرې ډول د دې قضیې د پلټلو پر ځای د حقایقو پټولو هڅه کړې.
د 13 جولای میاشتې په 14مه نیټه ماسپخین نږدې 2 بجې په پاکستان کې د افغان سفیر نجیب الله علي خیل لور سلسله علي خیل داسې مهال چې غواړي خپل کور ته لنګدي بازار بیرته نشي اختطاف شو. خو په خاطر ډول وشوه سلسله علی خیل د اسلام آباد لیوی امنی سیمې F2 څخه نږدې بازار ته د خپل ورور مصطفی لپاره د یو کلی بند د پیرلو په نیت په یو ټکسي موټر کې لکوره راوسی. په بازار کې نږدې 10 دقیقې تیروي او په یو بل ټکسي کې غواړي خپل کور ته ستنه شي. خو له نږدې 15 دقیقو واټن وهلو وروسته یو بل شخص د ټکسي په مخکې سیټ کې کینی. سلسله له موټر چلوونکي سره جنجال کوي چې ولې یې بل شخص ته د ناستې اجازه ورکړه ځکه ټیکسي دې کرایه کړې ده. پر دې مهال مشکوک شخص چې له څلوېښت تر پنځه څلوېښت کلنۍ عمر لري سلسلې ته بدرد وایي او ناڅاپي برید پرې کوي. دا برید نږدې دوه دقیقې دوام کوي خو د افغان سفیر لور له دې عمله چې ضعیف او د زړه ناروغه ده بې هوښه کیږي. له دې چې سلسله پر کومه لاره او څه ډول یوړل شوه د هغې په یاد نه دي. خو ماښام نږدې شپږ بجې د ښار په یوه بله او له کثافاتو په ډګه څنډه کې په داسې وضعیت کې ویښېږي چې جامې یې شلېدلې او د خپلو څپلکو پر ځای پر پښو نارینه زاړه بوټان دي. اختطاف کوونکو له سلسلې ټلیفون نه دی اخیستی خو د هغې سیم کارت یې ترې وړی دی. سلسله په همدې بد وضعیت کې ځان د ټیکسي په وسیله تر خاله رسوي او د یو آیسکریم پلورونکي له ټلیفون د خپل پلار سیکرټر سره چې د باور وړ شخص ته اړیکه نیسي څو کور ته یې یوسي. د قضیې څېړنه او د پاکستاني چارواکو چلند روغتون ته له تلو وروسته پاکستاني پولیس سیمې ته رسیږي او له سلسلې په داسې حال کې چې د هغې رواني او فزیکي وضعیت ښه نه دی د پیښې پلټه نه کوي خو پر ځای د دې چې د هغې له بد وضعیت تصویر واخلي خپلو تکراري پوښتنو ته دوام ورکوي. د پیښې په دویمه ورځ یو شمېر ښځینه پولیس سلسله د ځان سره هغه سیمې ته وړي چیرې چې هغه اختطاف شوې وه. پر دې ورځ هغه ټلیفون چې د سلسلې د مور دی او د پیښې په ورځ له سلسلې سره و پولیس له ځان سره اخلي او تر ننه ورسره دی. د پیښې په درېیمه ورځ د افغان سفیر سره یو ځای سلسله د پولیسو شپږ کسیزه پلاوي ته دوه تر درې ساعته پوښتنې ځوابوي خو د دې پر ځای چې د اختطاف اصلي موضوعاتو باندې بحث وشي حاشوي موضوعات مطرح کیږي. خو د پیښې پر درېیمه شپه د جمهور رئیس غني د حکم پر بنسټ ټول لوړ پوړي ډیپلوماټان افغانستان ته راغوښتل کیږي او سلسله د لا درملنې لپاره استانبول ته ځي. ازادي راډیو ته د رسیدلي سرحد له مخې له سلسلې علي خیل په پاکستان کې د پلټنو بحث هم تر پوښتنې لاندې دی او ښکاري چې پاکستاني چارواکو او پلټونکو په یوه ډول هڅه کړې چې موضوع بل لوري ته یوسي او یا هم حقایق پټ کړي. په سند کې د دې خبرې د اثبات لپاره د پاکستان د کورنیو چارو وزیر شیخ رشید څرګندونو ته اشاره شوې چې له پلټنو وړاندې ویلي سلسله نه ده اختطاف شوې. ازادي راډیو ته رسیدلی سند ښیي چې سلسله په یوه داسې سیمه کې اختطاف شوې چې بشپړ امن او د پاکستاني حکومت هر ډول کنټرول لاندې دی. له همدې دا سند په دې برخه کې د پاکستاني حکومت غیر مسؤلانه څرګندونې له مسؤلیته د تېښتې په معنا بولي. د معایناتو پایله په اسلام آباد او استانبول کې له سلسلې علي خیل شوي معاینات ښیي چې هغه د وهلو او ټکولو او شکنجې له لارې جسمي او روحي ضربې لیدلې خو په جنسي ډول نه ده ځورول شوي. بې خوبي، ویرېدل، ویرونکي خوبونه، ژړل او عصبي شاک له دې پیښې وروسته لا هم سلسله ځوروي. د پیښې انګیزه په دې سند کې د پیښې د انګیزې په اړه د یو سازمان شوی جنایت بلل شوی چې په ورته وخت کې جنایي، سیاسي او بشري جنایت هم یادېږي. د دې سند په یوه برخه کې لیکل شوی انسان تښتونکو د سلسلې له پرېښودو وروسته هغې ته د پاکستاني کالدارو په یو پنځوسیز نوټ لیکلي دا ځل ستا نوبت چې دا سند اشاره په پاکستان کې د افغانستان د سفیر نجیب الله علي خیل ته کوي. که څه هم د سلسلې علي خیل له اختطاف نه دې شپاړس ورځې تېرې شوې خو لا یې هم عاملان نه دي نیول شوي. داسې مهال چې د پاکستان لومړي وزیر د دې قضیې د عاملانو د موندلو لپاره د پاکستان د کورنیو چارو وزیر ته اته څلوېښت ساعته وخت ورکړی و. د دې سند او د دې جزئیات په اړه مو د بهرنیو چارو وزارت سره هم اړیکه ونیوه خو ځواب یې رانه کړ. سلسله علي خیل شپږویشت کاله عمر لري، په نړیوالو اړیکو کې لیسانس کړی او اوس مهال د نړیوال امنیت او د سولې او جنګ مطالعات په برخه کې د پاریس په نړیوال پوهنتون کې د ماسټر دی. پس دا کړو وخت ده
د امریکا پوځ وایي چې د عمان خلیج په ساحل کې د یوې ډرون حملې په نتیجه کې د تیرو یو ټانکر په نښه شوی. اسرائیل ایران دخیل بللی خو ایران دا تور رد کړی. نور له ملالۍ بشیر څخه.
د عمان په ساحل کې د اسرائیل د تیلو پر ټانکر په ډرون حمله کې د برتانیا او رومانیا دوه وګړي وژل شوي. دا پر یو تجارتي بیړۍ په داسې حال کې حمله ده چې په سیمه کې په وروستیو کلونو کې له ایران سره وضعیت ترنګلی شوی دی. د امریکا بحری قواو ویلي چې دا بیړۍ الوتکې انتقالوونکې یو اس اس رونالډ ریګن او د لاشود سوي میزایلو له منځه وړونکي سیستم یو اس اس مشر بدرګه کوله او پر دې بیړۍ د لایبیریا بیرغ لګېدلی و. دا ټانکر د اسرائیل یوه شرکت زوډیا ګروپ اداره کوه. د امریکا د بحری قواو اعلامیه زیاتوي چې د دغو ځواکونو د چاودېدونکو موادو متخصصین وضعیت ارزوي چې نورو کارکوونکو ته خطر نه وي او د دې حملې په اړه تحقیقاتو ته چمتو دي. د اعلامیه له مخې لومړی معلومات ښیي چې دا حمله د ډرون الوتکې په وسیله سوې ده. د اسرائیل د بهرنیو چارو وزیر ییر لاپید پر ایران د دې حملې تور پورې کړی دی او په سیمه کې خپل دا مخالف هیواد د تروریزم صادروونکی بللی دی. لاپید ویلي چې د خپل هیواد ډیپلوماټانو ته ویلي چې د ایران د تروریزم پر وړاندې دي په ملګرو ملتونو کې د اقداماتو غوښتنه وکړي. لاپټ د جولای په 13مه د امریکا د بهرنی چارو له وزیر انټونی بلینکن سره خبرې وکړې. د امریکا د بهرنی چارو وزارت په یو اعلامیه کې ویل دوی له برتانیې، رومانیا او نورو نړیوالو متحدینو سره پر ګډه همکاري توافق وکړ چې په دې اړه به تحقیقات وکړي. ایران په دې اړه سمدستي په رسمي توګه څه نه دی ویلي، خو پر اسرائیل یې تیر کال د یو مخکښ اټومي ساینس پوه د وژلو او پر اټومي تاسیساتو د یو شمیر حملو تور پورې کړی. د ایران د عربي ژبې العالم تلویزیون راپور د نامعلومو سرچینو له قوله ویلي چې په عمان کې د تیلو پر بیړۍ حمله د سوریې په هوایي ډګر کې د ناپیژندل سوي حملې په غبرګون کې سوې ده. اسرائیل په سوریه کې د ایران پر اهدافو سلګونو هوایي حملې کړې دي. په وروستیو میاشتو کې په منځني ختیځ کې په مرموزه توګه د ایران او اسرائیل بیړۍ هدف ګرځېدلې دي.
په دې خبرونه کې دوه اونیز پروګرامونه هم خبرو دي. انصاف پلاټی کې او د ورکو دوستانو د پلاټنې پروګرام خو اوس د مهمو خبرونو لنډیز له احمد تکل نه.
د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون وایي د روان میلادي کال په لومړۍ نیمایي کې د ملکي افغانانو په مرګ ژوبله کې د تیر کال د همدې مودې پرتله 80% زیاتوالی راغلی. د کندهار پر احمد شاه بابا هوایي ډګر تیره شپه څو توغندي ولګېدل. د دې هوایي ډګر رئیس مسعود پښتون نن ازادي راډیو ته ویل چې یو توغندي د هوایي ډګر ځغاست لیکه ویجاړه کړې او له دې کبله الوتنې لغوه شوې دي. وروسته له دې چې افغان ځواکونه او طالبانو پرون هرات ښار ته نږدې جګړو ته دوام ورکړ، افغان حکومت د هرات د دفاع لپاره هلته مرستندوی ځواکونه استولي دي. د هرات د والي ویاند نن ازادۍ راډیو ته وویل د طالبانو د حملو د شنډولو لپاره پر عملیاتي پلان کار روان دی. ایران د اسرائیلو هغه اداره کړې ده چې وایي تهران د عمان سواحلو ته نږدې د اسرائیلو د تیلو پر یوه اړوند تانکر بیړۍ د تیرې سهشنبې ورځې په برید کې لاس درلود. په بوسنیا هرزګوینیا کې د ملګرو ملتونو د ځانګړي استازي مشري نن جرمني کریستیان شمیت ته وسپارل شوه. او د جرمني یوې محکمې پریکړه کړې چې د نازی جرمني او پخوانی ګارد چې عمر یې 100 کاله دی د روان کال په پای کې محاکمه کړي. د نیوروپین ولسوالۍ محکمې په 2019 کال کې حکم ورکړی و چې د دوهمې نړیوالې جګړې له پای ته رسېدو شپږ اویا کاله وروسته نوموړی محکمې ته راکاږي. د تورن نوم او هویت نه دی افشا شوی.
د مهمو خبرونو ولندیز مول ازادي راډیو ووري تفصيلي د ازادي راډیو پر ویب پانل وستل سي ازادي راډیو ډاٹ کام یا هم ازادي راډیو ټکی او ار جی. د خبرونی په پاتې شی بو کې دوه اونیز پروګرامونه خبرو د انصاف پلاټ کې او د ورکو دوستانو د پلاټنې پروګرام خو ترغه مخ کې د نور راځي سپورتي خبرونه.
د افغانستان کرکټ بورډ وایي د کابل په ګډون یې ځینو ولایتونو ته د 1500 خصوصي اکاډمیو یا روزنځایونو د فعالیت جوازونه ورکړل. د دغه بورډ ویان فرید هوتکر نن ازادي راډیو ته وویل چې دا اقدام د کرکټ خصوصي سکتور ته د ځانګړي اهمیت د دغه لوبې د ودې پراختیا او ملاتړ په هدف کړی. د نوموړي په وینا هغه روزنځایونو چې بورډ سره د فعالیت جواز ولري له ګڼو ګټو برخمن دي، لکه د ادارې له لوري دوامداره څارنه، د ادارې د روزونکو لخوا میاشتنۍ کتنه، لوبغاړو ته د مخته تګ زمینه برابرول، د روزنځایونو په رسمي سیالیو کې ګډون او نور. د افغانستان کرکټ بورډ وایي تمګړي په دغه هیواد کې د سبسوي خصوصي روزنځایونو شمیر 40 ته رسیږي. په دایکنډي ولایت کې د طلایي جام په نوم د K1 کیک بوکسینګ سیالۍ نن پای ته ورسېدې. د افغانستان د ملي اولمپیک کمیټې تر رسنیو دفتر غړي موجب قریزاده نن ازادي راډیو ته وویل دا لوبې درې ورځې وړاندې د دغه ولایت په مرکز کې پیل شوې وې. د نوموړي په وینا په دغه لوبو کې د مرکز نیلي او اتو ولسوالیو شاوخوا 80 لوبغاړو ګډون کړی و. ښاغلي قریزاده زیاتوي چې د دغه لوبو هدف د K1 کیک بوکسینګ لوبډلې لپاره د غړو څیرو پیژندل دي. او د ایتوپیا یو دسکلن غاړي د تیز منډې په سیالوي کې د نړۍ ریکارډ مات کړ او د توکیو د اولمپیک د 1000 مترو د سرو زرو میډال خپل کړ. د توکیو د اولمپیک د 2016 میلادي کال پر روانو لوبو کې د تیز منډې د 1000 متر د فائنل په سیالوي کې سیلمون بارګا په 20 دقیقو او 43 ثانیو کې دا واټن ووه او اتل سو. د راپورونو لمخې د اوګاندا لوبغاړی جشوا چپټ کی چې د 2019 میلادي کال کې د نړۍ د تیز منډې اتل وو ټاکلی واټن په 1:30 نو کې واه او دویم مقام تر لاسه کړ.
انصاف په لټه کې یو وی چې هغې پسې ورشه بلو هغې پسې ورشه همدې کښې را باندې ورځ تېرې شي او ناهیلې بېرته خپل کور ته را ځم.
دومره زه اورېدلی یم که نه په دې کار کښې چې نه مې څوک په دفتر مخکې پرېږدي نه مې څوک ما پرېد اوري خدای راستي کړه زما د هېڅ سر نه وېشته.
خو مسؤولین څه وایي؟
چې حاضر شي انشاءالله موږ ژوندونه پسې ورکړي.
د ازادي راډیو درنو اورېدونکو زموږ سلامونه ومنئ. دا دی د انصاف په لټه کې یوه بله خپرونه وړاندې کوو. په دې خپرونه کې به واورئ چې د ننګرهار ولایت د اچین له ولسوالۍ نه عبدالرؤف ازادي راډیو ته ویلي چې کله چې د اچین په ولسوالۍ کې داعش میشتو د جنګونو پر مهال د دوی کورونه وران شوي، اوس نه اوبه لري او نه غذایي مواد، دوی له حکومته مرسته غواړي. دغه ستونزه مو د اچین له ولسوال ښاغلي عاشق الله سعادت سره شریکه کړې ده. پام مو ورته راړو. اوس به عبدالرؤف په خپله ووایي چې ستونزه یې څه ده. مشکل دی څه
وو؟
نو تاسو څو کورونه باستئ؟ نو د پچی شي کې زیانمن شوي وایي تاسو؟ نو دا سروې چې وکړه ستا نوم یې پکې ولیکلو؟ نو تاسو خو به یو نماینده لرلو، نو نماینده ته لیستونه نه ورکړي؟ نو دغه مشکلات هم ولسوال سره شریک کړي؟ نو تاسو اوس څه شي ته ضرورت لرئ؟ خوراکي موادو ته او که نه غواړئ چې کورونه مورونه هم جوړ شي او ترمیم شي درته؟ دغه ستونزه مو د ننګرهار ولایت د اچین د ولسوالۍ له ولسوال ښاغلي عاشق الله سعادت سره شریکه کړې ده. اوس به ښاغلی سعادت په دې اړه خپل نظر وړاندې کړي. سعادت صاحب، د اچین د ولسوالۍ نه تقریبا سل کوره د راډیو ازادۍ ته ټېلیفون کړی چې زموږ کورونه هم وران شوي دي، داعش سره په جګړو کې اوبه نه لرو، زراعت هم خراب دی او کومکونه موږ ته نه دي رسېدلي. دو سره د کومک لپاره څه تدابیر او پلانونه شته؟
سل کورونه نه دي، دا تقریبا په جګړه کښې موږ د جلادماب جمهور رئیس د حکم په واسطه باندې چې یو ځل حیات یې رالېږلی او قمرالدین شینواری د حیات په لاس کښې و. موږ سروې کړې ده، تقریبا 2328 کورونه په چچین کښې د داعش په جګړه کښې خراب شوي دي. څوک مکمل تخریب دي او څوک نیمه تخریب دي. همدارنګه په دا دوه کاله کېږي چې موږ د اچین اکثریت ساحات امن کړي دي او اکثریت ساحات یې د دولت لاس تولیدي دي. په دې دوو کلونو کښې د دولت له خوا نه همدارنګه د همکارو موسسو له خوا نه د بشري موسسو له خوا نه یا خیریه ټولنو له خوا نه مختلف کومکونه ورسره شوي دي، خو دا کومکونه په دغه اندازه نه دي چې موږ په دې باندې حساب کړو چې د خلکو ضرورتونه پوره شي کړل. نو هیله ده د حکومت سره سرکونه جوړ شي ترڅو زموږ بزګرونه خپل میوجات او سبزیجات په وخت زمان سره منډۍ ته ورسي. نو تکالیف شته دی دا په ټولو ولسوالۍ کې دي، ځانته پاچین کې نه دي، په سپینغر کې شته دی، په دې بالا کې شته دی، په بل مو په ټول افغانستان کې داسې شته دی. د خپل زمونږ دغه د حکومت د وس او توان او زمونږ د ولسوال په صفت باندې مونږ منډه تللولې ده د همکارو موسسو سره، د خیریه ټولنو سره د خبره شریکه کړې ده. انشاءالله په قرار قرار به دا کېږي.
ساده صاحب، دا سړکونه او اوبه او د زراعت مسائل د خو اوږدمهاله پروژې دي. دوی چې اوس موږ دفتن خوراکي مواد او داسې اولیه موادو ته اړتیا لرو، دې دپاره څه تدابیر شته؟
دواره چې خوراکي مواد تقریبا داسې قطب نشي کولی چې ټولو ته ورسي. ما په 2019 کې او 1999 او 1999 کې تقریبا د ایف جی ایل لخوا نه د 2000 فامیلو ته په هر کال باندې درې درې میاشتې چې نومبر ډسمبر اکتوبر نومبر ډسمبر درې درې میاشتې کې د ډبلیو پی په مالي لګښت باندې مرستې ورسره شوي دي. د 2000 فامیلو سره درې کاله تقریبا دا شوي چې 6000 فامیلو سره مرسته شوې ده. همدارنګه د کډوالو ریاست نه شوې ده، د یو ایم د لخوا نه دوی سره مرستې شوي دي. همدارنګه په د کرونا سره د مبارزې په مقابل کې له مختلفو خیریه موسسو نه شوي دي.
د ازادۍ راډیو درنو اوریدونکو، عام اوریدل چې د ننګرهار ولایت د چین له ولسوالۍ نه عبدالرؤف ازادي راډیو ته ویلي وو چې د جنګونو پر مهال د دوی کورونه وران شوي، اوس د کرنې لپاره اوبه نه لري او د غذایي موادو له کمښت سره مخ دي. او د چین ولسوال ښاغلي عاشق الله سادات وویل چې د دې لپاره یې پلانونه جوړ کړي او مرستندویو مؤسسو سره په تماس کې دي چې اړمنو کورنیو سره مرسته وکړي. درنو اوریدونکو، که تاسو هم کومه ستونزه ولرئ او قانوني وي، له ازادي راډیو سره شریکه کړئ. د ټلیفون شمیره ده 0 9 8 9 8 0 0.
د ورکوښو عزیزانو او دوستانو پلټنه،
د ازادي رادیو قدرمنو اوریدونکو او پټیرا بیا د ورکوښو عزیزانو ګرانو منوالو ته سلامونه او ښه هیل وړاندې کوم. ستاسو د روغتیا او سوکالی په هیله د نن ورځې د دغه خبرونه اوریدلو ته چې ما طاهر روشن چمتو کړی ده شراغلی وایم. لکه څنګه چې مې په تیرو خبرونو کې هم وعده در سره کړې و چې تاسو ټول را رسیدلي پیغامونه په نوبت سره خبرو، نو دا دی همدا کار مو نن کړی دی. او د هغو دوستانو را رسیدلي پیغامونه چې په تیرو خبرونو کې ورته ځای نه و پاتې شوی نن یې خبرو. خو باید یادونه وکړم چې تاسو پیغامونه په دې وروستیو وختو کې زیات شوي دي، نو که بیا هم که په دې خبرونو کې ورته ځای پاتې نسی نو په راتلونکي پروګرامونو کې خامخا خبرو، خو په دې شرط چې تخنیکی ستونزې ونه لري او تاسو خپل د ټلیفون شمیرې د ورکسیوي یا پیدا سیوي عزیز نوم او خپل نوم مو په هغه کې ذکر کړی وي. نو په همدې هیله راوسو لومړی به ستاسو د ځینو پیدا سیویو دوستانو او خپلوانو په حق له دغه پیغامونو سره واورو.
سلامونه نیک هیل استراما د ازادي راډیو ټول قدرمنو همکارانو ته. یو ورځ ما د ورکوښو عزیزانو په خبرونه کې یو پیغام مې واورېدم چې د هلمند نه او کندهار نه یو ورور پریښی و چې د اکرم په نامه باندې یو اور کې رانه ورک شوی ده. نو زه خپل محمد ولي زدران یم، اړیکه مې له کابل ولایت فریدالله صالحي نیولې ده. دلته اور کې ده نو داسې 14 نو دلته د ولسوالۍ په بازار کې ګرځي په سرکو باندې هغه بوتلې ټولوي بیا راوړي. د ولسوالۍ په بازار کې پروري او نو دلته ګرځي داسې زده هم لږ بنده بنده کېږي، خبرې داسې بندې بندې کوي. نوم مې داسې سم نه وایي، کله وایي چې بلال یم او کله وایي چې اکرم یم. نو که دغه معلومات څوک لري نو د خپل ټلیفون شمېره به ورته ووایم. نو ډېر ښایسته ځواني لري، ډېر ښایسته ورکوي. دا نو نو زه به د ټلیفون شمېره ورته ووایم، مونږ به ورته لاس په لاس کړو. نو د ټلیفون شمېره مې به 0 8 1 3 4 3 شمېره یو ځلې بیا هم ورته وایم، 0 8 0 1 1 0 4 3. د خدای په امان.
السلام علیکم زما لای د کلام لای خبرې کوم بس حداد الله السلام علیکم زما سره د اوار څنګه کال کې کور کور کار سان کې باندې د نورو پیډم ته ژوند ولای دم ته کلا د ولسوالۍ په دن کې یو بازار رول ته کورونه یې د څو کال د څنګه کال کې کور مور کار ګرځې تر باندې د نورو کې مهرباني له وجې چا ته معلوم یا څه خبر یا چا ته معلوم دا شمیره د اړیکو مې چې پر اړیا سلور یا درجه شرط سویش به سبسی پر و سپر و سلور باور دری آتش پاز یو آتش پش نیارا در ناصر جاری کبونی تیر دیر کرو دارنه دیر من دیر مکاب شد. السلام علیکم.
سلامونه ونه کې هلي احترامات د آزادۍ رادیو کارکونکو او اوریدونکو ته. نور الله هجران هم کابل باګرامې یم. ګرانه دغه پیغام چې لغمان ولایت نه انصاف شو دغه ورور چې صاف کړ دغه ماشوم مونږ سره ده ګرانه او دغه شمیره مونږ ونه نیوله. متاسفانه چې ما ته یو دوست ټلیفون وکړ دغه شمیره مونږ ونه نیوله. بیا دغه پیغام نشر کړ او دغه زما شمیرې اعلان کړې یو ځله بیا زه به خپلې شمیرې دغه ګران ورور ته ورته وایم مونږ یې خدمت کیو. شمیره د زما 0 5 9 5 9 5 8 5 8 یعنی 0 5 5 9 5 9 8 5 8 بله روشن شمیره ورته وایم 0 9 9 5 9 5 1 2 9. دغه وړکی ماشوم ډېر خفه د خپلې کورنۍ پسې په ژبه م ګونګ د ګرانه تورې جامې پرتان دي. د خدای په امان.
سلام علیکم چې له کرامات د آزادۍ رادیو کارکونکو اوریدونکو ته په خاص توګه مې خطاب ته زه د سیمه په کچه باندې سجاد نازولې د مرکز فلمن پیغام پرې تم دا چې یو څلور کنه نه لیکلې موږ ته ډاکټرې دا غوړې ورته چې کوم ورور یا مثلا یو کورنۍ شخص دې ما وځوري نو په دا نمبر دې ما ته زنګ وي خو کشمیر ترلاسه کې تقریبا څلور کنه هم لري چې مرانې به ستې پروا چې پروا دوه
السلام علیکم سلام علیکم
داوه د هغو اوریدونکو پیغامونه چې په هغه کې د ځینو پیدا شوي عزیزانو او دوستانو په هکله معلومات راکاوه. اوس په هم راسو ستاسو د ورکو شویو عزیزانو په هکله پیغامونه به یو ځای سره واورو.
بلی السلام علیکم و رحمت الله و برکات خدا د دې ټول قدرمن اوریدونکو او کارکونکو ته سلامونه وړاندې کوم. زه اختر محمد خادم من سړک لندغه آزاد هلمند ولایت واشه ولسوالۍ د لنګر د سلی څخه نیولې ده. نو دا چې تر ورځې د دوسر وویل چې زموږ یو کس ورکړی د اسماعیل په نامه باندې تقریبا درې کال کې جمعې او تبا د دې کې پیغام نشره دي. نو دا چې یو دوست د دغه پاړه باندې معلومات ولري د هغه تاسو څنګه وي دغه ګوزلو څه پیدا شي هغه ماته خدا غوښتنه کړې ده. نو دا پیغام پرې ده چې یو کس د اسماعیل په نامه باندې د واشه سوالی د سینه څخه تقریبا درې کال کې چې نه درکته ویل چې تاسو د تکلیف هم لري د اسماعیل په نامه باندې نو تاسو د تکلیف لري دا تقریبا درې کال کې چې نه درکته ویل نو کار مومن مسلمان ورور ته معلومات یې هم پیدا کولای شي یا د هغه سره یې تاسو درک کړی هغه ته تقریبا 3000 امریکایي ډالر هم جایزه ورکوي کوم چې تاسو د هغه په اړه باندې معلومات راکړي. چې ما ته کوم نشي را ده 0 1 0 1 1 2 1 2 3 2 8 1 9 شمیره دل بیان تکرارم 0 1 0 1 1 4 2 8 1 9 افغانیسی شمیره را 0 1 0 2 8 1 9.
السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. من نظم بکار دوست دش منزل اطلاع شیر و سوالی تخه من میخود عزابی را دیو تخه من نمکنم چه زموش سره زمر دوره کوسو دوستانه او کلیبانو په پیدا کولو کې د حد نه زیاته مرسته کوي. نو زما او دوست یو ملګری یو شناخته ورک دی چې په نامه باندې بلال محمد دی. تقریبا څو کلونه کېږي چې د خپل کور په خانه برکه شوی دی د شلمند ولایت د واشیر ولسوالۍ اوسېدونکی دی چې کور یې د هلمند په مرکز لشکرګاه کې ول. همغه ته څو کاله کېږي چې نابرکه شوی دی. که هر مسلمان ورور ته د لال محمد په اړوند باندې معلومات وي او یا کوم مسلمان ورور د ده په اړه معلومات ولري یا د ده دوستانه یا په خپله دی زما غږ اوري، نو له مهربانۍ له مخې څخه د زما سره د واټساپ او ټلیفون پر دغه شمېرو باندې اړیکه ټینګه کړي. زما د واټساپ شمېره 0 3 4 1 0 8 او د ټلیفون شمېره 0 2 0 2 8 5 3 0 2.
السلام علیکم، زه حکمت الله د نیمروز د ولایت د دلارام د ولسوالۍ سره درسره په تماس کې یم. د دلارام څخه مزدور شورا کاریز ته د شیرینک کلي ته د واده په مراسم کې تللي وو. د څلورو کالو هلک مو څه نادرکه شوی دی. نوم یې احسان الله، د پلار نوم یې حکمت الله، د نیکه نوم یې حاجي باران. نو کوم مسلمان ورور چې معلومات وکړي په دغه شمېره دې زموږ سره اړیکه ونیسي. 0 2 0 2 0 9 5 9 2 9 1. دا بله شمېره 0 3 9 2 6 3 9 2. بیا شمېرې درته وایم 0 2 0 2 0 9 5 9 2 9 1. دا بله شمېره 0 3 9 2 5 3 9 2. نو کوم مسلمان ورور چې درک معلوم کړي په دغه شمېرې دې زموږ سره اړیکه ونیسي، جایزه 1,000,000 افغانۍ.
السلام علیکم، عبدالحنان مونی یم له کندهار ولایت. از ما یو دوست ورک دی ده ذبیح الله په نوم، نو که څوک په اړه معلومات لري او یا ورته معلومات، نو هیله ده چې زما سره دې په همدغه ټلیفوني شمېره اړیکه ونیسي. شمېره د روشن ده 0 5 9 9 0 8 4 8. د شمېرې تکرار 0 5 9 9 0 8 4 8.
سلام، السلام علیکم، زه جانان یم د کندهار ولایت څخه یم. د تولی دی زما یو ورور دی د خان په نامه دی، د سیدان زوی دی، سره بغل ته یې تللی وو. نو بس هغه ځای فضا څلور کاله څلور نیم کاله کېږي چې نابرکه شوی دی. نو که دی زما د اواز اوري یا یو بل مسلمان ورور زما په دغه ورور باندې معلومات لري، د مهربانۍ د مسلمانۍ د مخه ما ته په دغه لمبر زنګ ووي. خپله شیرینیزې د لاسه کې 0 5 6 3 6 3. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.
السلام علیکم، د آزادی رادیو کارکونکو ته سلامونه وړاندې کوم. زما یو ورور دی چې د عبدالباقی په نامه دی، هماغې توازن یې نه دی جوړ. داسې د مرګي مریضي لري، دا څو وخت کېږي چې ورک کوي. هر چا ته که چېرې معلومات یې پر دغه شمېرو دې موږ ته زنګ ووي. 0 4 5 3 5 0 5. او بل شماره ده 0 5 8 5 5 2 1 0 1. هیله کوم هر چا کوم څه چیرې په دې اړه معلومات راکوي وروره خپل شیرینی دي ترلاسه. السلام علیکم.
السلام علیکم، دا خدای دې ټول انکارانو ټول اوریدونکو ته نیک هیله سلام وړاندې کوم. زه د ټلیفون پر سر جهان باور دی چې من دې ولایت ګرش ولس باندې نه د ما د ماما وی اسم الله نه میږي د ماما د لال اکا زی دی تو کالې پتن دی. هر مسلمان ورو کې پاره معلومات لري نو ګرش ولس باندې تعلیم القرآن د دې ته جره ولي او یاد په دغه شمیر اړه کوي 0 5 0 4
2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ونیسی سپر و سپر دوا سلور یو دوا سلور و دری بلا پلاتیا بیده توایی سپر و سپر دوا سلور یو دوا سلور و دری
الو السلام علیکم. ما یو راځي اسلام د نیږي تقریبا 4 سال کیږي د کندهار ولایت څخه نه راځي تقریبا شل سال عمر لري. هر مسلمان ورور خو دې راځي په اړه معلومات یې تلیفون په دغه شمېره باندې تماسو نیږي. څه پر اړه دې ډېر بل څه څه دې یو ولس تلیفون شمېره یې بیا وایم څه پر اړه دې ډېر بل څه څه دې یو ولس. السلام علیکم.
السلام علیکم. زه رباني د ننګرهار ولایت ناجام ولسوالۍ نه تاسو سره په اړیکه کې زما یو ورور چې نوم یې نور محمد د میرحمان شوی د ناجام ولسوالۍ اوسیدونکی چې نن نو وکاله مخکې د کندهار ولایت د شوروک ولسوالۍ نه طالبانو په یو بریټ کې ژوندای بولای تر ننه پورې نه ژوندي معلومات نه د مړینې غشوه هر شاته په اړه باندې معلومات یې سره په دغه لمبر باندې زنګ ووي چې پر وسو دریا بیا شپږ څلوېښت واو یا لاو یا دا یو ځل بیا تکراروم چې پر وسو دریو یا شپږ څلوېښت دواو یا زاویا ازادي راډیو نه ډېره مننه.
السلام علیکم. زمو جزیره د کندهار ولایت څخه خبره کوم. زه د محمد زیدی د روزګان ولایت چورې ولسوالۍ د خاصګر د کلی دی د عمر نیکه د کلی دی. نن یې سینه مې پر محمد دی مستلالو ته تقریبا درې کال کې چې د پاکستان د څنګه جاره تکواسي د سینې څخه نظر کتوي دی د ګنره یې له کو په هر څو کروڑ په اړه معلومات لري. نو مې ته دې په دغه ټلیفون کې شمیره زنګ ووي چې پر اویا دو څلوېښت یو اویا شپږ سوه نهه شپېته ټلیفون شمیره یو ځل بیا چې پر اویا دو څلوېښت یو اویا محمد دی محمد زین اللہ رحمت اللہ آیات اللہ. السلام علیکم و رحمۃ اللہ.
السلام علیکم. زج ابراہیم خبر حکومت میدان وردہ گود ولایت د نرخ د ولسوالۍ نه ما یو ورور دا یو لسکالا کیږي چې موږ نه نظر کا سوې د نوم انارګل د په انار باندې مشغول ده. کدا چې ژوندۍ او د موږ غږ اوري او یا بل څوک په اړه معلومات لري موږ ته په دغه شمېره باندې ټلیفون وکړي چې پر وسونه نه وي یو ډېر یو شپته و پنځوس. السلام علیکم.
محمد سالم د منورسنه د زوږ د دې د خلیق په نامه د ځان د دې تقریبا د اخر په مو ورځ نه درک شوې دي. هر مؤمن مسلمان ورور د فرض باندې معلومات لري یا د خپل ځان غلا ازادي را دي د خپل خاص چې پلار دې دې چې سیر په شان دې کوم پر دې سره د نور سره تماس ونی چې پر و پر شپږ دوا ور و کلور دوا
السلام علیکم. عبد المتین شاول بداشت نظام درتولے دا تنظیم هیڅ چیز چې ورځ دی هر مسلمان ورور که په خبرې یا د خپل ځان سره دغه شمېره د ځان سره راځي چې پر و دوا وار یو و شپږ و نه و شپږ صفر پنځه شمېره بیا وایم چې پر و دوا وار یو و نه و شپږ. السلام علیکم.
گران اوریدونکو د نن ورځې خبرونه په همدې ورستی پیغام سره پای ته رسیږي. تاسو بیا هم ازادي رادیو ته ټلیفون وکړئ او د دې رادیو د پیغام ثبتولو په سیستم کې خپل پیغامونه ثبت کړئ. موږ په نوبت سره درته خبرو. تر راتلونکي پروګرام پورې تاسو ته بشپړ روغتیا او آرام ژوند غواړم. په مخه مو ښه.
گرانو دوستانو محترمو اوریدونکو تاسو چې خپل ورښوي عزیزان لټوي کول شي چې په دغه شمیرو موږ ته خپل ټلیفوني پیغامونه پرېږدي. په کابل کې د موږ ټلیفون شمیره ده 0000223481. یو ورې بیا وایم 0000223481. همدار اساسی کولای شي چې په دې شمیره موږ ته خپل ټلیفوني پیغامونه پرېږدي 00 42 02 21 یاو دوا سلور یاو یاو پینزه.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار لوو د ماښام تر وله ازادي راډیو واوري.